بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجري لمریز کال د خاوس یا لیندې د میاشتې 28مه د 2021 میلادي کال د دسمبر 13مه او د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 14مه نیټه ده، چې دغه نیټه د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت له کلیزې سره برابر ده. نو په دې اړه زموږ تسلیت او تعزیت ومنئ. دوستانو، د خبرونې په دوام کې خبرونه. ورپسې د ویانا په مذاکراتو کې د اسرائیلو د خند اچونې د علتونو په حق له سیاسي تبصره اورئ. ورپسې تلپاتې وږمې درته وړاندې کیږي. بیا هم ورځپاڼو ته د کتنې برخه لرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت یوې ځانګړې وینا سره د یو ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي. د خپرونې تر پای ستاسو د ملګرتیا په هیله له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو غوښ شي د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال وویل د ویانا په مذاکراتو کې وقفه د ایران غوښتنه نه وه. د افغانستان سرپرست خارجه وزیر پاکستان ته تللی دی. کابل کې یو دینی عالم په ډزو ووژل شو، او په کراچۍ کې د یوې چاودنې له امله 10 کسان مړه شول. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال وویل چې په مذاکراتو کې د وقفې غوښتنه د ایران لخوا نه ده شوې. علي باقری کانی وویل ایران په دې پړاو کې په ویانا کې د مذاکراتو د اودرېدو غوښتنه نه وکړې، بلکې له اول نه مو موافقه کړې وه چې ضروري ده د موافقې مسودې ته له رسیدو وروسته یوه دمه وکړو. هغه زیاته کړه چې ایران له اول نه د موافقې وړ مسودې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو د جاري ساتلو په ضرورت باندې ټینګار درلود. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال همداشان وویل که مقابل لوري د ایران د اسلامي جمهوریت منطقي لیدتوګې او نظریې ومني، نو د نوي پړاو خبرې اترې د مذاکراتو وروستۍ مرحله کې دلی شي او په ډیر لږ وخت کې موافقې ته رسیدای شو. هغه واضح کړه چې موافقې ته د رسیدو چټکتیا په مقابل لورو پورې تړلې ده. د ویلو ده چې د اټومي مذاکراتو په دې اووم پړاو کې د ایران مذاکراتي پلاوي د عمل په یو جدي نوښت سره خپل وړاندیزي متنونه د ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو او د اټومي مسایلو د دوو موضوعاتو په چوکاټ کې مقابل لوري ته وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیشن ویاندوی وایي د ویانا اوسنۍ خبرې اترې یو مخ په وړاندې ګام دی، ځکه چې لویدیز لوري د ایراني مرکچیانو د مذاکرې په مسودې باندې او د ایران لخوا په ټاکلي چوکاټ کې خبرې اترې کړي دي. محمود عباس زاده مشکینی له 4 جمع 1 ډلې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مذاکراتو د بهیر په حق لوویل اټومي خبرې اترې 2 کاله مخکې پیل شوې او په نتیجه کې مختلفو هیوادونو د برجام په نامه موافقه لاسلیک کړه. هغه څرګنده کړه په دې بنیاد ایران د ګډ اقدام په جامع پروګرام یعنی برجام کې په ټاکل شوو ژمنو عمل وکړ، خو لویدیځوالو پرې عمل ونه کړ او دا کار یې د موافقې خلاف ورزي ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه همدا اوس د اټمی موافقې له نورو غړو څخه کم ترینه تمه دا ده چې هغوی خپل ژمنې پوره کړي او د موافقې د مفادو له مخې بندیزونه ختم کړي. د ایران مرستیال خارجه وزیر د اسلام آباد د ستراتیژیک او څېړنو د فکر خونې کتنه وکړه. د ایران د خارجه وزارت د پلاوی غړو چې د افغانستان په چورلستوب سره د اسلامي ملګرتیا سازمان په تخصصي غونډو کې د ګډون په موخه پاکستان ته تللی دي، د اسلام آباد ستراتیژیک او څېړنو د فکر خونې کتنه وکړه. د ایران لوړ رتبه پلاوی چې د خارجه وزیر د لویدیځ آسیا د چارو د لوی مدیر او مرستیال خارجه وزیر سید رسول موسوی په سرپرستۍ پاکستان ته تللی دی، د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په فکر خونې یا تینک ټینک کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د کړکیچ په حق له خپلې څو اړخیزې سلا مشورې پیل کړې. په دغه دوه اړخیزې کتنه کې د دواړو هیوادونو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو په تیره بیا د افغانستان د بدلونونو او په دغه هیواد کې د انساني کړکیچ په حق له د نظر تبادله وشوه. دواړو لورو هم همداشان د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د سبانې غونډې د اهمیت په حق له خپلې ماهرانه لیدتوګې وړاندې کړې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم پاکستان ته په سفر تللی او ټاکل شوي هلته د اسلامي همکارۍ او سازمان په ځانګړې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان رسنیو لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی نن خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې په یاد ناسته کې به د افغانستان پر حالاتو تفصیلي خبرې وشي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا ړومبی ځل دی چې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو ځانګړې ناسته کیږي او په دې ناسته کې به له اسلامي هیوادونو وغوښتل شي چې کابل ته راشي او خپل دفترونه پرانیزي. هغه زیاتوي چې په ناسته کې به د اسلامي هیوادونو له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو خبرې وشي. دا همدارنګه زیاته کړه چې د اسلامي بخښنه غواړم چې د طالبانو د حکومت سرپرست حکومت هڅه کوي چې د اسلامي ملګرتیا سازمان له غړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې جوړې کړي او هلته د وښودله چې یادناسته به د بخښنه غواړم او هیله یې وښودله چې یادناسته به د افغانستان لپاره ګټوره ثابت شي. له بلې خوا د افغانستان د بدلونونو د څېړنې په موخه د مرکزي آسیا د هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه نن په هندوستان کې پیلېږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جے شنکر ویلی چې د ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان او ازبکستان هیوادونو د خارجه وزیرانو درې ورځنۍ غونډه نن په دغه هیواد کې پیلېږي او ګډونوال به د افغانستان پر بدلونونو سربیره په تجارت، اتصال او پراختیایي ملګرتیاو باندې په تمرکز سره د خپل منځي اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا په هکله هم خبرې اترې وکړي. کابل کې یو دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. کلید خبری سایټ لیکلی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نامعلومو وسلوالو نن سهار د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی سیمې په مربوطاتو کې دینی عالم مولوی بسم الله شاکر په ډزو وژل دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان انجینیر اعظم ویلي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې مولوی بسم الله شاکر د سهار لمانځه لپاره جومات ته روان و. د نوموړي په خبره پیښه د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې ده او هڅه کوي چې د پیښې عاملین زر پیدا کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، پاکستانی طالبانو د دغه هیواد حکومت ته یو خبرداری ورکړی چې بشپړ معلومات یې زموږ د خبریال په رالیږلي رپورټ کې اورو.
پاکستانی طالبان وای ډیر زر به د خپل یو لوړ پوړي چارواکي پر کور د پاکستان د بی پیلوټه برید غاچ واخلي. پاکستانی رسنیو د پاکستانی طالبانو د یو ویان له خولې لیکلي چې ویلي دي پاکستانی طالبان به ډیر زر د کونړ په ولایت کې د دوی د یو مهم مشر مولوی فخر محمد پر کور د بی پیلوټه هوایی ناکام برید غاچ د پاکستانی پوځیانو واخلي. دا برید د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کونړ ولایت د شولتن د سرحدي ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د طالبانو د پاکستانی طالبان د مرستیال مشر مولوی فخر محمد په سوګنجی تر سره شوی، خو ویل کیږي چې نوموړي ته پکې هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. پاکستانی پوځ دا برید وروسته لاغې تر سره کړی چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ ټینګ شوی یو میاشتنی اوربند پای ته ورسېد او پاکستانی طالبانو یې د بیا غځولو ډاډه وکړه. افغان طالبانو په لومړي سر کې ویلي وو چې پاکستانی پوځ پر کونړ توغندیز بریدونه کړي، خو وروسته یې ومنله چې دا توغندیز برید نه و بلکې د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید و چې د شولتن په ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځ له لوري ترسره شوی و. بل پلو ویل کیږي چې تازه پاکستانی پوځیانو د کونړ په ولایت په یو شمېر سیمو کې توغندیز بریدونه هم کړي چې د شاهدانو په وینا یو تن پکې ژوبل شوی او ګڼ شمېر څاروي پکې وژل شوي دي. خو د طالبانو موقت حکومت تر اوسه د پاکستان د دې تازه بریدونو په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. افغان طالبانو له وړاندې ویلي وو چې افغان خاوره به د هیچا پر خلاف نه کارول کیږي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
ګرانو دوستانو، زموږ وروستی خبر دا چې په کراچۍ کې د یوې چاودنې له امله لس کسان مړه شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په شیر شاه سیمه کې تر ځمکې لاندې په یوې سترې او بندې شوې نالې یا سیوریج لاین کې چاودنه وشوه چې له امله یې د یو پرایویټ بینک ودانۍ له منځه لاړ او د خواوشا ودانیو ته هم تاوان ورسېده. د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د ټراما سینټر سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن د دغه پیښې له امله د لسو کسانو وژله تاییده کړې ده. هغه وویل چې د چاودنې له ځای څخه د اتو کسانو مړی او دیارلس زخمیان د دوی روغتون ته وړل شوي وو، خو د دوو کسانو په روغتون کې ساور کړې ده. ډاکټر صابر میمن وایي چې د څلورو نورو زخمیانو حالت هم خراب دی. د عیني شاهدانو په وینا چاودنه دومره زورور وه چې له امله یې یو موټر له خپل ځایه والوته او لرې پرېوته او د نالې د چت او د بینک د ودانۍ ټوټې هم تر لرې لرې ورسېدلې. د کراچۍ پولیسو ویلي چې د شیرشاه په سیمه کې دا چاودنه د پراچا څلور لارې سره نږدې شوې ده. پولیسو په چاودنه کې د ترهګرۍ یا خرابکارۍ امکان رد کړی دی او وایي چې دا په حادثاتي توګه پیښه شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منوریدونکو، زمنګ سیاسي تبصره د ویانا په مذاکراتو کې د اسرایلو د خند اچونې د څلورو مهمو وجوهاتو په حق لده نو پام ورته وکړي. په دې وروستیو کې په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د مذاکراتو په بهیر کې د اسرایلو د رژیم لخوا په زلونو د کار لنګونې خبرې رامنځته شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال او جګپوړي مرکچی علي باقری کنی په ډاګه ویلي دي چې صهیونستان هڅه کوي د مذاکراتو له کوټې بهر فضا خراب کړي او د خبرو اترو په بهیر باندې اغیزه وکړي. پوښتنه دا ده چې صهیونستان ولې د ویانا د خبرو اترو د فضا د خرابولو کوشش کوي او د دغو مذاکراتو د کامیابیدو مخه نیسي. د دې کال بخنه غواړم د دغه کار ړومبې وجه دا ده چې اسرائیلو په دې وروستیو کلونو کې ډیر کوشش وکړ چې اټمي موافقه له ماتې سره مخامخ شي. اسرائیلو له برجام څخه د امریکې د تیر حکومت په وتلو کې ډیر لاس درلود. په دې وجه د دغه موافقې بیا پر ځای کېدل د اسرائیلو د رژیم د بهرني سیاست لپاره یو ماتې ګڼل کیږي. دویمه وجه د اسرائیلو او د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکې ډول ته ورګرځي. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اسرائیلو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی او هغه په سیمه کې یو ناروا لوبغاړی او یو جعلي رژیم ګڼي. باقری کنی هم د ویانا په مذاکراتو کې د اسرائیلو د لاسوهنې په حق له خپلو څرګندونو کې د ناروا هویت کلمه وکاروله. وی ویل کوم ناروا هویتونه چې د مذاکراتو له کوټې بهر موجود دي هڅه کوي چې د مذاکراتو له کوټې بهر فضا خړه او خراب کړي. په دې وجه صهیونیستي رژیم د ایران اسلامي جمهوریت خپل ډیر مهم دښمن ګڼي او په عین حال کې ځان د ایران په مقابله کې ناتوانه ویني. ځکه نو په دې باور دی چې هر څومره چې د ایران خلاف نړیوال بندیزونه ډیر او سخت وي، دومره به د دغه رژیم ګټې ډیرې تامینېږي. د اسرائیلو د رژیم بله مهمه اندېښنه د سیمې د ولسونو لپاره د ایران مثال ګرځېدل دي. صهیونیستي چارواکي چې د نیواکي ټاټوبي دننه له ګڼو کړکېچونو سره مخامخ دي، باوري دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د دباوونو کمیدل، په تېره بیا ورته د تیلو د خرڅونو او د اسعارو د انتقال د امکان برابرېدل د ایران د اقتصادي ترقۍ لامل ګرځېدای شي. له بلې خوا د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې تل په خپل بهرني سیاست کې پر خپل واکې د سیمې په چارو کې د بهرنیو قدرتونو له مداخلې سره په مخالفت او د صهیونیستي رژیم په مقابل کې د مقاومتي ډلو په پیاوړي کولو باندې ټینګار کړی دی، او که ایران وتوانېږي چې اقتصادي پراختیا ته هم ورسیږي، نو د سیمې د ټولو ولسونو لپاره په دې لړ کې په یو سمبول او غوره مثال بدلېدای شي چې بے له پیلتیا او پخپل اسلامی هویت سره ترقی او پراختیا ته رسیدای شي. او دا هغه موضوع ده چې د صهیونیستي رژیم د ګټو خلاف ده. په همدې لړ کې اسرائیل هیوم ولیکل د بنټ حکومت د ایران خلاف د امریکې د بندیزونو د هر ډول لغوه کېدو مخالف ده او دا کار ډیر بد ګڼي. یو بل ډیر مهم لامل دا دی چې صهیونیستي رژیم باوري دی چې د ایران خلاف د نړیوالو د باوونو کمیدل د ایران په سیمه ایز موقعیت باندې هم اغیزه کولی شي. په بل وینا اسرائیل باوري دی چې که ایران له هر اړخیزو د باوونو سره سره هم د خپل او د خپلو انډیوالانو د سیمه ایز موقعیت په لوړولو کې کامیاب شو، نو د دغه هیواد خلاف د نړیوالو د باوونو کمیدل به په لویدیځ آسیا کې د تهران د موقعیت په پیاوړتیا باندې د څو چند ډېرې اغیزې سبب شي، ځکه چې د ایران کورنۍ اندېښنې ورسره کمیږي. جروزالم پوسټ اسرائیلي ورسپانې لیکلي دي له ایران سره د امریکې له موافقې د اسرائیلو اصلي ویره په دې وجه ده چې ممکنه ده له لویدیځې آسیا د امریکې د وطنې او د ایران د سیمه ایز موقعیت د پیاوړتیا سبب شي. په بله وینا اسرائیل په سیمه کې د ایران په ګټه د قدرت د انډول د بدلېدو د مخنیوي لاره په سیمه کې د امریکې پښتون او د ایران خلاف د نړیوالو د باوونو په دوام کې ویني. نو دغو وجوهاتو او دلایلو ته په پام سره ویلی شو چې که څه هم اسرائیل د ویانا د مذاکراتو غړي نه دي، خو په دغه خبرو اترو کې په خرابونکي ماهیت سره هغه ډیر مهم پټ لوبغاړی دی چې د مذاکراتو له ماتې څخه په ډاګه ملاتړ کوي. تهران رادیو مینوالو په دې هیله چې تر دې د مو زمو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم تل پاتې وګمې پروګرام ته غوښ شي.
تل پاتې وژمې اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د بشریت د لارې په اکله هغه حضرت په یوې وینا کې فرمایي، د یو توحیدی او عادلانه نړۍ جوړول هغه چیز دی چې محتویت زیری ورکوي، ام هغه شی چې ټول نبیان د هغې لپاره راغلل او ټول به بعثتونه د هغې لپاره وشول. نو ورته پام وکړئ دوستانو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، هغه څه چې محدویت زیری ورکوي ام هغه شی دی چې ټول نبیان او ټول به بعثتونه د هغې لپاره راغلل، او هغه د یو توحیدی نړۍ او داسې نړۍ چې د عدالت په اساس جوړوي او له ټولو ظرفیتونو چې خدای په انسان کې ایښي په استفاده ولاړوي. د حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف د ظهور وخت به د غشان یو وخت وي، د توحیدی ټولنې دور به وي، د تولید د واکمنۍ زمانه به وي، د انسانانو په ټول ژوند کې د دین او معنویت د حقیقي واکمنۍ دور به وي، او په واقعي توګه او په تمام معنا د عدل د ټینګېدو زمانه به وي. ښه پیغمبران د همدې لپاره راغلل. موږ بیا بیا عرض کړی چې هغه ټول حرکت چې انسانانو په دغو پیړیو کې د پیغمبرانو د تعلیماتو په سیوري کې کړی، د یو لوی او پراخ پوخ سړک په لور حرکت دی چې د مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف په زمانه کې د لوړو هدفو په لور غزول شوی چې انسان به پرې حرکت کوي. مثلا یو شمیر انسانان چې په غرونو، راغونو او سختو لارو، جبهو او اسغنو لارو حرکت کوي، د یو شمیر کسانو په هدایت سره چې په همداسې روان وي تر څو ځانونه سړک ته ورسوي. کله چې اصلي سړک ته ورسیږي لاره خلاصه ده، صراط مستقیم روښانه ده، پکې حرکت آسان دی، په آسانه پکې روان وي. کله چې اصلي لارې ته ورسیږي بیا داسې نه ده چې حرکت ودریږي، نه، ایله د لوړو هدافو په لور حرکت پیل کیږي، ځکه چې د انسان ظرفیت یو نه ختمیدونکی حرکت دی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د پروګرام وخت هم همدومره، نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
ورځپاڼو ته کتنه.
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. اوس هم د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکه کړو. له یوې د مینا وروسته
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو. د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان له ډېرې مودې راهیسې نه معلومېده وروسته د انګلستان ګارډین ورځپاڼې په راپور کې وویل سلمان عملا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي او ټول کارونه همدی کوي. د یمن خبري سرچینې په تیرو څو میاشتو کې په مارب ولایت کې د استعفا شوي حکومت اړونده د 350 پوځي قومندانانو او د شخصیتونو د وژل کې دا خبر ورکوي چې د سعودي عربستان د ائتلاف تر ټولو لوړ رتبه پوځي قومندان هم پکې وژل شوی دی. د سیهانستانو پر ضد له نورو وسلوالو عملیاتو وروسته حماس، جهاد اسلامي او نورو پلستنی ډلو د مبارکۍ د ویلو په ترڅ کې وویل د سیهانستانو پر ضد نابلوسته نږدې اتلوال عملیات د نیواګر سیهانست رژیم د هرې ورځې جرمونو ته طبیعي ځواب دی. د روسیې د دفاع وزارت اړونده د حمیمیم د اوربند مرکز د سوریې د پوځ د هوایي ځواک لخوا د دمشق په هوایي ډګر باندې د سیهانست رژیم د جنگی الوتکو لخوا له اتو توغول شوي توغندۍ څخه د اوو توغندیو د مخه د نیولو او د له منځه وړلو خبر ورکړ. د انګلستان کنزرویټیو ګوند په منځپړاو انتخاباتو کې په نورت شرفشایر مهم خار کې طرحا ماتې وخوړله. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ټولو خلکو لخوا د کورونا د واکسین د وهلو د غوښتنې په ترڅ کې د واکسین د نه وهونکو کسانو لپاره د اومیکرون کورونا واکسین د خپرېدا په خاطر د سخت ژمي او د مړینې خبر ورکړ. د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو شمېر کسان د ځینو دلایلو په وجه د کورونا واکسین لګولو ته تیار نه دي. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری د مرتجی او عربو هیوادونو په لاس د لبنان په کله باندې سخته نیوکه وکړه. هغوی ویل د عربو هیوادونو د صهیونیست رژیم پر مخ خپلې دروازې خلاصې کړې دي. د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیرې د ارزښت په کمېدا سره د بلغاریا د سرحدي ښارونو خال د ترکیې د شیانو د اخیستلو لپاره چې ډېر ارزانه پرېوځي د ترکیې ښارونو ته ورغلي دي. د اوکراین په سر د روسیا او د لویدیځو هیوادونو ترمیان د تاوتریخوالي له زیاتېدا او د مسکو پر ضد د سختو بایکاټونو د لګولو په باره کې د امریکا او د اروپا له ګواښ وروسته د روسیې د پلاوي مشر په وینا کې د وسلو د کنټرول او نیتی خبرو کې ویل د پرانیستي اسمانونو له تړون څخه وځي. او د عراق د قبیلو مشرانو او شیخانو ویل د پارلمان په انتخاباتو کې درغلی شوي ده او هغه د امریکا نیخ په نیغه سره نیسره.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د تهران اطلاعات ورځپانې ته توجه وکړئ. د سعودي عربستان خارجه وزیر بن فرهان د ایران د اسلامي جمهوریت او د خپل هیواد ترمنځ د خبرو اترو څلور غونډې ترسره کړې ده په اشاره سره ویل ریاض د دغو خبرو اترو د دوام په وړاندې شفاف کړچار لري. د امریکا اکسیوس مجلې اشوا کړه صهیونیست رژیم د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی شهیدولو کې ملګرتیا درلودله. د روسیې عسکرو په تور سمندر او سپین سمندر کې پوځي مانورې وکړې. د امریکا کانګرس د افغانستان په جنگ کې د واشنگټن د ماتې په اکله د تحقیق کمیسیون جوړوي. د امریکا مشرانو جرګې سنا د ولسمشر د جنگي اختیاراتو د کمیدا پلان ته رای ور نه کړي. د یمن د انصار الله غورزنګ په ګټه د قواو انډول بدل شوی او عربستان او متحدانو یې د اوربند غوښتنه وکړه. یورشلم پوسټ ورځپاڼې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن او د اسرائیلو لومړي وزیر نفتالی بنت په بیلابیلو مسایلو کې سخت اختلاف لري. د کابل ښار ځینو ښځو په افغانستان کې د میرمنو د ټولنیزو او د فردي ازادیو په محدود کېدا او د بیکاری او د بېوزلۍ زیاتېدا په اکله اعتراض وکړ.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، اوس به د کابل د مسیر ورځپاڼې ځینې مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. امریکا وایي دوی پخوانی حکومت ته دا ثابته کړې وه چې ارومرو به خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د سلاکار حمد الله موهیب سرګندونو ته په خبرګون کې ویل دي هغه خبرې ناسمې دي چې ګواکې امریکا د عسکرو په ایستلو کې جدي نه و. د کیربی په خبره د دوهی هوکړه د دې پریکړې واضح ثبوت او زیاتوي د پوځیانو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره هم هوکړه کړې وه. د کربی په وینا دوی په سیمه کې لا ټول وړخونو سره دا خبره سپینه کړې وه چې نور امریکا له افغانستانه وځي او افغان پوځ او حکومت ته نه په کار چې پر امریکایي ځواکونو باندې تکیه وکړي. کربی دا غرض وایي لا هم په افغانستان کې د حکومت د نسکورې دا پر اصلي لاملونو د دوی څېړنې روانې دي او په دې برخه کې ګډ کمیسیونونه جوړ شوي هم دي.
عزیزانو، دا هم اشتسو ورځپانه ده. اشتسو ورځپانه لیکي چې د طالبانو د چهارسنبالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن شنبه د لندۍ پر وویشتمه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته لاړ. دا ناستا سبا یک شنبه د لندۍ د میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په تړاو جوړیږي. دغه ناسته د اسلامي همکاریو سازمان د غړیو سربیره د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې استازي هم بلل شوي دي. د دې ناستې موخه په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي په موخه د حل لارې پیدا کول خودل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ناسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو په تړاو مهمه بللې ده. نوموړی دی په دې ناسته کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو بحث رد کړ. له دې وړاندې طالبانو د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتنه کړې وه چې له چارسنبالي حکومت یې ملاتړ وکړي او په رسمیت یې وپیژني. امیر خان متقی داسې مهال پاکستان ته تللی چې د مقاومت شورا د اسلامي همکاریو له سازمانه غوښتي دي دغه ناستې ته طالبان ونه غواړي. دغه شورا د یوې وینا پاڼې په خپرولو ویلي، ملګرو ملتونو د طالبان د استازولۍ غوښتنې له رد څخه هم ملاتړ کوي او د اسلامي همکاریو له سازمانه هم غواړي چې د دغه سازمان د طالبانو غړیتوب رد کړي.
خاګور دن کو کلید گروپ بیا لیکی نامعلوم وسلوالو کسانو په کابل ښار کې دینی عالم بسم الله شاکر ووژو. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان انجینیر ازام ویلی دی چې په هغه وخت محل رمسته شو چې مولوی بسم الله شاکر د سحر منزله پر جمعه ته پر لار روان وو. د نموړي په خبره پیښه د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دا کوشش کوي چې د پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګلو ته وروسپاري.
قدرمن اوریدونکو، اوسم د بهرنی ورسپانو څخه فارن پالیسی ورسپانه را اخلو. فارن پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس سکوشو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکاوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت استازولۍ ویلي دي چې د دې ماموریت مشري به د ماموریت پخوانی وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه کوي. فارن پالیسي لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. قنصلي چارې مخکې وړي او د فارن پالیسي په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
اګور دن کوډ ډیپلوماټ ورسپنه بیا لیکي د افغانستان روغتیایي سیستم د نړۍ دا په پلان ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونه دی وی لیکنې سرلیک دی. لیکن پر دې سرخی چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخامخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې دا په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې تر بلې ورځې زیاتېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارزواکۍ اخته 3000 ماشومان ورول شوي دي. له دوی څخه 250 بسترې شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي.
ډیر زدمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.
تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګرانې لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی مطلب وړاندې کړو. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د جمادی الاول په 14مه نیټه د دې دنیا نه لاړه. نو په دې اکله زموږ سره ملګری ووسی چې دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د تلین پاش پورز کیو. په یو روایت د جمادی الاول د دیالسما د هغه قدرمن بی بی د شهادت ورځ ده چې تاسو په دغه لوی غم د تزلیت په وړاندې کولو سره د هغه قدرمن بی بی د لوړ اخلاقی او معنوي ځانګړتیاو په اکله یو بی بی نه تاسو پام راوړو. هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د مدینې په سینا لا د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د وصال داغ تازه و. د خدای د رسول او د علامیانو د رحمت خلیزه د مدینی اسمان او ځمکه جوړوله. هر یو صحابي د خپل ایمان او اخلاص مطابق د رسول الله مبارک د نشتوالي احساس کوو او سوزیده. خو تر ټولو لوی ماتم د رسول الله مبارک د ګرانې لور بیبي فاطمه تو زهرا سلام الله علیه په کور کې جوړ وو. بیبي زهرا چې پیغمبر ورته همیشه د پلار مور او د خپل زړه ټوټه ویلی وو، هغه زهرا چې له وړکوالي به د پیغمبر په سر د مینې لاس راکشه او د فخر موجودات له سره به د جاهلې زمانې غورځولې خزلې پاکولې، هغه زهرا چې کله به د پیغمبر د جنت بوی یادولو نو هغه به یې بویوله. نن پر لوی غم اخته شوي ده، په داسې مصیبت چې ورځ په ورځ درنیده او علاج یې نه و. دغه دومره بېقراره څه قرار نه و، ځکه چې نه یوازې پیغمبر بلکې پیغام هم خلکو په هیرولو کړی و. خو بی بی زهرا غوښتل د اسلام په نننۍ دغه روح د همیشه لپاره تان پاتې شي.
فاطمه زهرا سلام الله علیها د رسول الله مبارک له وفات وروسته ډیر لوی مسولیت په غاړه درلود. هغه د یو ګل په شان چې د لمر د نشتوالي په وجه مړاوي کیږي، د پیغمبر په فراق کې مړاوي کېده. خو آیا مدینه د پیغمبر نور لزان سره نه درلود؟ بی بی زهرا یو بی ساری میرمنه و چی زنگری خصوصیات دلودل، چی هغوی لرسول الله مبارک او حضرت امام علی علیه السلام د دنیا لطول و سریو او شزو غوره گرزوله. د خدای رسول بفرمایل فاطمه انسانی خوره ده، کله چې د خدای په وړاندې د عبادت په محراب کې ودرېږي، د هغې رڼا پر پرشتو داسې ځلیږي لکه ستوري چې د مځکې په خلکو ځلیږي. خدای تعالی فرمایي: ای زما پرشتو، زما بنده او د بندګانو سرداری فاطمه ته وګورئ، چې زما په وړاندې ولاړه ده او د بدن هر اندام یې د خدای له ویرې لړزیږي او د زړه په خشوع سره یې زما عبادت ته مخه کړې ده. تاسو ګواه نیسم چې د هغې لارویان مې د دوژخ له اوره وساتل.
خواږه اوریدونکو، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د رسول الله مبارک د رحلت له ورځې هر ورځ لا پسې کمزوري کېدله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، د پلار جانسوزه درد د فاطمې زړه غمجن کړی و. له دې امله جبرائیل علیه السلام به بیا بیا هغې ته ورتله او ورته به یې د پلار د غم تسلي ورکوله. هغه به یې په جنت کې د خپل پلار له مقام او منزلت او له هغو پیښو چې د رسول الله مبارک له رحلت وروسته به د هغه په اولاد راځي خبروله. حضرت امام علی علیه السلام به هم هغه څه چې جبرائیل به یې ویل لیکل. حضرت بی بی فاطمه زهرا له دې مخکې هم له فرشتو سره خبرې کړې وې. له همدې امله هغې ته محادثه ویل کیږي. حضرت امام صادق علیه السلام فرمایي، د رسول الله مبارک لور فاطمه پیغمبره نه وه بلکې محادثه وه. فاطمه ته له دې امله محادثه ویل کیږي چې فرشتې به پرې له آسمانه نظرېدلې او له هغې سره به د مریم بی بی په شان خبرې کولې. د هغه قدرمنې بی بی د شهادت په ورځو کې یو. حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه د رسول الله مبارک د وفات په وخت د هغې یوازینی پاتې لور وه. هغه بی بی په 13 کلنۍ کې چې د څلورو بې مثاله بچیانو مور وه له دنیا لاړه. د دنیا د ښځو د سردارې د وجودي اړخونو حقیقي شناخت یوازې مامان کولی شي. بی بی فاطمه سلام الله علیه په اسلامي تاریخ کې یوه بېساري او بېلګه مېرمنه ده چې په مختلفو ډګرونو کې ځلانده مقام وځلېده او د دغه عظیمې مېرمنې او بازمته کوثر شان او منزله د پیغمبر او اهل بیتو په روایتونو کې بیا بیا بیان شوی دی. رسول الله مبارک فرمایي، په رښتیا چې خدای زما د لور فاطمه زړه او غړي تر هډو نو له ایمان او یقینه ډک کړي دي په دې ډول چې د خدای په اطاعت کې جدي ده. همدغه راز بی بی عائشه له رسول الله مبارکه نقل کوي چې د جنت د ښځو سرداران څلور دي، د عمران سورې مریم، د محمد صلی الله علیه وسلم نور فاطمه، د هویل لور خدیجه او د مزاحم لور او د پیران میرمنه آسیا.
امام صادق علیه السلام د انا انزلناه فی لیله القدر په هکله چې د قدر سورې په اول کې راغلی فرمایي، له لیله نه مطلب بی بی فاطمه ده او له القدر مطلب خدای تعالی دی. نو څوک چې هغه شان چې حق یې دی بی بی فاطمه وپیژني، په تحقیق سره د قدر شپه یې درک کړې ده او بې شکه هغې ته فاطمه وویل شول، ځکه چې خلک یې له پېژندلو عاجز دي. په رښتیا سره بی بی فاطمه زهرا څوک وه؟ د هغې عظمت یوازې په دې سبب نه دی چې د پیغمبر لور وه، بلکې د خدای په نزد د هغې قدر او فضیلت و چې پیغمبر یې د هغې لیواله ګرځولی و. پیغمبر اکرم په قیامت کې د بی بی زهرا سلام الله علیها د مقام په اکله فرمایي، په هغه خدای قسم چې زما ځان یې په لاس کې دی، هغه داسې میرمنه ده چې د قیامت پر ډګر به په یوې اوخه سپره تیریږي. جبرائیل به یې ښی لاسته او میکایل به یې کیڼ لاس او علی به یې مخته او حسن او حسین به یې شاته روان وي. په دغه وخت به د خدای له لورې یو غږ پورته شي چې ای مخلوقاتو، سترګې مو پټې کړئ او سرونه مو ښکته کړئ، دا ستاسو د پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور او ستاسو د امام علی میرمنه او د ستاسو د امامانو حسن او حسین مور دی چی تیریږي. په دغه وخت به بی بی فاطمه زهرا له صراط تیر شي او کله چې په جنت کې پښکیش دی داسې کرامتونه به وویني چې خدای ورته برابر کړی دی. په دغه حال کې به خدای بی بی فاطمه ته خطاب وکړي، ای فاطمه لما وغواړه چې تا ته وبخښم او آرمان وکړه چې په پوره کولو سره یې تا خوشحاله کړه. فاطمه بی بی به ووایي، ای زما پالون کیا زما آرمان ته یې او تر دې هم لوی یې، لتا غواړم چې زما مینه وال او اطرت په اور کې ونه سوځي.
عزتمن اوریدونکو، دغه دومره عظیمه میرمنه چې په الهي حکمت بے سار ایمان لوړ مقام دی یوازې د پلار غم نه توانه کوي. د پیغمبر اکرم را رحلت تا څو ورځې وروسته د پیغمبر د سترګو توره او د نړۍ د ښځو سرداره د هغه ظلمونو په وجه چې د اسلام ځینو مدیانو ورباندې کړیو په رنځور او ژوبل بدن سره په داسې حال کې چې زوای محسن یې له زیږیدا مخکې له لاسه ورکړی و د بیماری په بستر پرېوتله. هغه د مدینې په جومات کې له خپلې بې دروونکې خطبې وروسته کله چې د ښار د لویانو له بې مهربانۍ سره مخامخ شوه کور ته ستنه شوه او بیا یې له هیچا سره خبرې ونه کړې. د اهل سنت او شیعانو په معتبرو کتابونو کې راغلی دي کله چې بی بی فاطمه تو زهرا د ناروغۍ په بسترې پرته وه د مهاجرو او انصارو ښځې پوښتنې ته ورغلې. حضرت بی بی فاطمه تو زهرا سلام الله علیه د عدد په وه هغوی ته وویل، په خدای قسم شپه مې سحر کړه په داسې حال کې چې ستاسو له دنیا کرکه لرم او بیزاره یم، ستاسو پر سړو غصه یم. هغوی مې وروسته چې له ما وزمې لري وغورځول، نو څومره بده ده له تیزۍ وروسته سستی او غړوندوالی او څومره بده ده لوبه له جدیته وروسته. دا د هغه چا خبره ده چې پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هکله فرمایلی وو، بے شکا چې خدای تعالی غصه کیږي هغه وخت چې فاطمه غصه شي او راضی کیږي هغه وخت چې فاطمه راضی او خوشاله وي. خود پیغمبر ځوانه لور بی بی فاطمه د خدای د رسول په خار کې د پیغمبر له رحلت څو میاشتې وروسته زخمی او ستړي د بیماری په بسترې پرېوتله او د مرګ ارمان یې کوه، تر دې چې د هغې په کفرا کې د ماشومانو ژړا او فریاد اوچت شو.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په خپل وصیت کې امیر المؤمنین امام علی ته فرمایي، ای علی ما ته د شپې غسل راکړه او کفن می کړه او خاورو ته می وسپاره، هغه وخت چې خلک ویده وي. نه غواړم هغه کسان چې په ما یې ظلم کړی زما په جنازه کې شریک شي. او حضرت امام علی علیه السلام د شپې په تیاره کې له یو څو ملګرو سره په داسې حال کې چې د زهرا یتیمانې چوپتیا ته بلل، د هغې بی بی پاک مړی په نامعلوم ځای کې خخ کړ. سبا سهار کله چې خلک د پیغمبر د نازولي لور د جنازې لپاره راغلل، د شپې د هغې بی بی له خخولو حیران شول. یو شمیر کسان په غوسه شول او غوښتل یې چې د بقی قبرونه وسپړي او چې د هغې بی بی مړی راوباسي او بیا پرې جنازه وکړي. او حضرت امام علی علیه السلام په خپل حیدری ټینګتیا او بهادرۍ سره د دغه کار مخه ونیوله او خلق خپاره شول، په داسې حال کې چې پوهیدل د رسول الله مبارک د زړه ټوټې د وصیت په وصیت کې څه پیغام درلود. اوس هم د څوارلسو پیړیو له تیرېدا وروسته د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها قبر هم هغه شان پټ دی او د هغوی محبان د هوریه انسیه بیبی د غم او غربت پیغام د هغې په بینشان مزار کې لټوي.
خوګور دنکو حضرت امام علی علیہ السلام رست اللہ دے چینی مشپا د بیبی فاطمہ د خخول لا کار زخه پاریخ شو د پیغمبر قبر ته مخ کړه او ل سلام او درود او رسته داسې چ غکړه داسې غمې پزړه دے چې لا سختوالی می زړه په وینو ژاړي او ډیر لوی خفګان نرم څومره زر زمونږ ټوله پریشان شو او زمونږ په مینس کې جدائی راغله. یوازین خدای ته شکایت کوم ډیر زر بده لور خبر کړی چې څنګه ستاومت د هغې د حق په تروړلو یو لا شو ټوله کیسه له هغې وپوښته او ورځنی وغوړه کېدای شي ډیر داسې دردونه وي چې د اور په شانې په سینه کې زوخیږي او په دنیا کې د ویلو سپړلو کومه لاره ونه موندله. له هغه به یې درته ووایي او خدای به یې فیصله وکړي. بېشکه خدای تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم یو ځل بیا د تسلیت په وړاندې کولو سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.